د سهار لس بجې شوې. احمد چې بریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات د خبرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په خبري برخه کې به واوري چې په واشنگتن کې د افغانستان پر سولې خبري شوې دي او نن د افغانستان پاک سر روسي مو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا، چین او روسیا استازیو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه پر ښوونځیو ویشي او ملالی یوسفزی د نړۍ له پیاوړو هیوادو هیله وکړه چې د نجونو د تعلیم پر پراختیا ډیر لګښت وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیا او چین له استازو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او ثبات راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. د دې وزارت ویاندې نوري نصحت ازادي راډیو ته وویل
دوه میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په څلورو یا پنځو ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
نوري نصحت زیاته کړه چې 2.5 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ ته تیار دي. کورنیو مطبعو ته به د چاپ لپاره ورکړل شي او دروان تعلیمي کال تر دوبي به یې پر ښوونځیو وبیشي. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له امله 3.1 میلیونه کوچنیان چې 80% یې نجونې دي له تعلیمه محروم شو. په غزنی کې چارواکي دا کوي چې 4 اویا وسلوال په وروستۍ یوې میاشتې کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي رډو ته دا خبره وکړه چې په یوه میاشت کې 6 ځایه پوځي عملیات شوي دي. د نوري په وینا په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده. خو د وسلوالو طالبانو ویان ویلي دي چې د تلفاتو شمیر هغومره نه دی چې حکومت ادعا کوي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو ژغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو مشران روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې غونډه کوي. ملالی یوسفزی په نړۍ کې نجونو ته د تعلیم د امکاناتو د زیاتېدو لپاره مبارزه کوي. هغې پرون د جاپان له سردیاسم شینزو آبی سره وکتل او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره مرسته وکړي.
As the chair of this year's G20,
I hope the G20 هیوادونو سرمشریزی د کوربا هیواد په حیث تم لرم چې وزیر اعظم شینزو آبه او جاپان با د جنکو تعلیم ته د وګي ورکول لپاره د روانو هڅوم لاټړ وکړي. زه هیله لرم چې ټول مشران به د جنکو د تعلیم لپاره د نوې پانګې ورکولو ژمنې وکړي.
لاسه د رادیو خبرونه اوري. اروپایي ټولنې ویلې چې د ډونالډ ټرمپ له خبرو سره هم د جولان د غونډیو په اړه خپل دریس نه بدلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ توسک پرون خبریالانو ته وویل د اروپا دریس واضح دی او نه دی بدل شوی. توسک زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د جولان پر غونډیو د اسرائیل واک په رسمیت نه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روسیو کې پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې دا سیمه د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. خو اروپایي ټولنې ویلي دي چې د ټرمپ دا خبره به د دوی دریځ بدل نه کړي. د جولان غونډۍ په 1980 میلادي کال کې اسرائیلي ځواکونو له سوریې ونیولې، خو نړیواله ټولنه رسمن دا سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. سوریه دا سیمه اشغال شوې ګڼي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د جولان د غونډیو د اشغال په اړه د ډونالډ ټرمپ خبرې غندي او غیر مسؤلانه ګڼي. وروستی خبر ده چې جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو ډیر عمر کړی. کارتر نن د 94 او 103 کلونو شو. د 94 او 103 ورځو شو. پخوا جورج دبلیو بوش له هغو ولسمشرانو وو چې تر ډیرو ژوندی پاتې و. دبلیو بوش تیر کال د نومبر په 13 وروسته له څلور نوي کلونو او یو سل او اویا ورځو مړ شو. بوش او کارتر دواړه په 1924 کال کې زیږیدلې. بوش د همدې کال د جون په 12مه او کارتر د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیدا شوی. جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو 19 ولسمشر و. دی له 1980 تر 1981 د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر و. د جیمی کارتر میرمن روسلین یو نوي کلنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنځشنبې او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او سوکالي راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په دې غونډه کې د افغانستان پر استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا او همداراز پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازو سره وګوري. د تېرې اونۍ په اعلامیه کې راغلي وو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین په استازیتوب دینګ شی جون او د اروپایي ټولنې استازی رولاند کوبیا به په غونډه کې برخه واخلي. د روسي تاس اژانس خبر ورکړی چې زمیر کابلوف د واشنگتن په غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له استازي کوبیا سره هم خبرې کړې دي، خو په دې برخه کې دا نه ده واضح کړې چې دا خبرې دوه په دوه شوي که د چین او روسیې له استازو سره یو ځای. په دې ترڅ کې زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره یې کتلي او بیا دوی ټول د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال سره راغونډ شوي. خلیلزاد وړاندې لیکلی دي چې د افغانستان استقلال ته درناوی کوي، د ټولو افغانانو لپاره سوله غواړي او د داسې افغانستان غوښتونکي دي چې بیا دغه یوه هیواد ته هم د ګواښ سرچینه نه وي. له دې سره په یو وخت د روسیې تاس آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي په وینا خبر ورکوي چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. د راپور له مخې زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون له امریکایي او چینایي استازو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. کابلوف وویل چې ټولو د ماسکو غونډه سایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا سږ کال 1 میلیون کوچنیان ښوونځیو ته نیسي. د پوهنې وزارت وایي لاغو کوچنیانو به چې تېر کال ښوونځي ته له تګه پاتې شوي 15 لکه په ښوونځیو کې شامل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د کوچنیانو د جلب جذب لپاره پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاند نوریه نصحت وویل چې د کوچنیانو د تعلیم د اهمیت په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو لپاره غواړي کورنۍ تشویق کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. هغې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سال با توجه و برنامه هایی که در راستای آگاهی دهی
سشکال ده هغو پروگرامونو پر اساس چې موږ د کورنیو د خبرتیا لپاره جوړ کړی هیله لرو چې ډېر نجونې به ښوونځیو ته شامل سي. په روان کال کې موږ علاوه پر دې چې 1 میلیون زده کوونکي جذبوو، له هغو کوچنیانو چې له ښوونځي پاتې دي 15 لکه نور هم جذبوو چې ډېرې نجونې دي. د نوریه نزهت په وینا په افغانستان کې تیر کال د 10 هلکانو په مقابل کې یوازې 6 نجونې ښوونځي ته شاملې سوي وې او د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په دې کې تعادل رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د رپورټ په حواله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې تیر دوبه خپور شوی و لیکلي و چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې ده، چې 60% یې نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي، کمزور اقتصاد او د ناسمو دودونو له امله په ډېرو سیمو کې نجونې له ښوونځیو پاتې سوي دي.
اطفالی که در بخش های نام به ویژه در ولایت های مثل پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند
دوای هغه کوچنیان چې پانا امنو سیمو کې اوسې لکه پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل او نور ولایتونو کې چې جګړې وي او ناسم رواجونه پر ورځني ژوند غالب دي، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، کوچنیان د ښوونځیو پاتې سوي دي. د هغه سیمې دي چې امنیت خراب دی او د طالبانو یا نورو ډلو واکمني پکې زیاته ده. نوریان نصحت زیاته کړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله پر خلکو اقتصادي فشار زیات شوی او ډېری کورنۍ د ښوونځیو پر ځای خپل ماشومان د کار ځای ته لیږي. د هغې په وینا د امنیت خرابېدل او د اقتصاد کمزوري کېدل مستقیما د کوچنیانو پر تعلیم اغېز کوي. د ملګرو ملتونو د سروې په حواله په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې د 15 او 24 کلونو ترمنځ ځوانانو 1.5% باسواده وو، خو په 2018 میلادي کال کې دا فیصدي 45% لوړه سوې ده. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر عادل خضر په یو بیان کې ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو تګ یوازې په ټولګیو کې د کښېنستلو معنی نه لري، بلکې هغوی ته د ثبات موندلو لار ورښیي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو د دې سر د خبرونې پاتې برخه تقریبا ټوله د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو سندرې اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې براوړوو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
هشت صبح خپلواکې ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي، ولې ولسمشر د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ونه ویله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د نوي کال په مناسبت په خپله وینا کې ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو ته د نوي کال مبارکي وویله، خو د افغانستان خلکو ته یې مبارکي ورنه کړه. سر مقاله لیکونکي لیکي، ولسمشر یوازې همدا یو ځل د نوروز کلمه یاد کړه. ورځپاڼه په انتقاد سره لیکي چې دا کومه منطقي توجیه نه لري او لامل هم نه دی روښانه چې ولې د افغانستان خلکو ته مبارکي ورنه کړه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال نوروز تحریم کړی و، ځکه هغوی د معاصر تمدن د لاسته راوړنو مخالف ول او د دغه هیواد خلک یې د سیاسي قدرت خاوندان او د قانون جوړونې صلاحیت لرونکي نه ګڼل. ورسپانه په ټینګار سره لیکي، نو د افغانستان خلک غواړي وپوهیږي چې ولسمشر ولې د نوي کال مبارکي ورنه کړه. ویسه خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د جګړې د دوو اصلي ښکېلو لوریو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. تمه ده چې د هیلو دا بله شوې ډیوه نور هم روښانه او بالاخره په هیواد کې د روانې بدمرغي جګړې د پای ته رسیدو لامل شي، چې اوس مو له ولس نه د ورځې په حساب په سلګونه تنه قربانی اخلي. په سر مقاله کې راغلي، هیله ده چې د قطر پر راتلونکي بین الافغاني ناسته کې هغه ټول ابهامونه او پوښتنې ځواب او روښانه شي چې د دې بهیر په اړه ځینو ته رښتینی اندېښنې جوړوي او ځینو ته بیا د مغرضانه پلمو او له سولې سره د مخالفت لامل ګرځي. سر مقاله لیکونکي لیکي، له بده مرغه حکومت هم د خپل نامناسب دریځ له امله د سولې له دغه بهیره پاتې دی، چې اوس دغه حالت ورته په ډېره بده وخته بدل شوی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د طالب مشرانو د ترور وړاندیز کړی دی. دنیا د یو شمیر بهرنیو آژانسونو په حواله د لیکلي او زیاتوي چې بن زاید پمپیو ته ویلي چې له طالبانو سره سوله به افغانستان بیرته پخواني حالات ته ستون کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندیز حق پک شوی، خو کوم ځواب یې نه دی ورکړی. د مطلب په دوام راغلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې په دې هم اندېښنه ښودلی چې ولې هغه هیواد له سوریې خپل ځواکونه باسي. په سر مقاله کې راغلي، دا خبرونه داسې مهال خپرېږي چې اماراتو له طالبانو سره له سولې تل ملاتړ کړی دی او په دسمبر میاشت کې امریکایانو سره د طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه هم وو.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.
د مهربان خدای په نامه په سلامونو او نیکو هیلمون منځم زه واګ ما جبر خیلې ما او تاسو